ستړي مشه قدرمن دوریدونکو شاهین بنریما او د مشال ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دین راځي چې د خبرونه په پیل کې د عبدالحی کاکړ نه خبر نو ور.
سرټکی د پاکستان او بهارت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د پیلسو د ورځنی خبرو په مهال د امن لپاره په دوه یادښتونو باندې لاسلیک شوی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویلي کله چې قبایل د خپل سیمو زمواري په غاړه واخلي نو پوز به بیرته خپل بیرکونو ته ستونسي. د ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د مخدره موادو د ناقانونه تجارت په اړه رپورت وایي چې په افغانستان کې د فصلونو د ناروغي له وجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی دی. اوسم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان او بهرت د بهرنی چارو د سیکرټریانو ترمنځ په اسلام آباد کې د پیلسو خبرو اترو نن دوه ورځ ده. د پاکستان د ډلې مشري د بهرنی چارو سیکرټر سلمان بشیر او د بهرت د ډلې مشري نروپاما راو کوي. د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په درې برخو کې خبرې اترې کیږي چې پکې د سولې او امنیت موضوع هم شامل ده. د پاکستان د بهرنی چارو سیکرټر سلمان بشیر په اسلام آباد کې خبر اعلان کول چې دواړو غاړو په دوه اړخیزه امنیتي چارو باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
There were two important documents that were signed.
سلمان بشیر وای په دوو دستاویزونو باندې لاسلیک کوسو چې پکې یو د لاهور اعلامیه او بل د سولې او امنیت په حق یاداش شامل دي. د کال 1909 نیوی د لاهور اعلامیه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن لپاره یو غوړه لار ده. دا د پاکستان د بهرنی چارو سیکرټر سلمان بشیر. سلمان بشیر زیاته کړه چې د کشمیر په اړه له سو خبرو اترو څخه شته ملري. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیرانی وایي چې کله قبایل د خپل سیمو زمواري په غاړه واخلي نو پوز به بیرته بیرکونو ته ستونسي. دا خبره د فوج مشر د سویلي وزیرستان د دورې پر مهال وکړه. د جنرال کیانی د وزیر قبیله له مشرانو سره د سو لیدنو په اړه یو ملک حفیظ الله د مشال ریډیو ته وویل
وقومی جرګه چې دلته مایدین وی د وزیرو قبایلو هغه ته خطاب هم کړو. په خطاب کې دا ورته وویل کله قبایل په خپل دا ذمہورتي د امن او د علاقې د ساتلو د سنبال کړې مونږ خپل بیرکو ته واپس دي. دا بالکل په ډګه باندې و جرګې مخامخ ویل
ملک حفیظ الله. د فوج مشر جنرال کیانی څو میاشتې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان د مسودو د هغو سیمو سفر کړی وو چې پکې فوجي عملیات شوي دي. د ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د مخدره موادو د ناقانونه تجارت په اړه رپورت وایي چې په افغانستان کې د فصلونو د ناروغي له وجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د نشي توکو نړیوال رپورت وایي چې سربیره پر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی خو بیا هم دغه هیواد د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار پیدا کوي چې څلور اویا فیصد جوړیږي. میانمار دوم هیواد دی چې د نړۍ 12% کوکنار پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې مشر یوری فیدیدوف وایي چې افغانستان تیر کال 3600 ټنه کوکنار تولید کړی وو. رپورت پیشنګوي کوي چې په افغانستان کې کمزوري حکومت، درغلي، منظمه جرمونه او د متبادل فصلونو نشټوالی به د دې سبب وګرځي چې په روان کال کې د کوکنارو تولید ریکارډ سطحې ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د شام فوج د حکومت ضد مظاهرو د لمنځوړلو لپاره د ترکیې له پولیس سره په نږدې سیمو کې کمپاین تیز کړی د شام تر 1500 زیات وګړي د ترکیه ته کډه کړې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس اناتولیا د هاتی د صوبایي حکومت د چارواکو له خولې لیکي چې په عارضي کمپونو کې د رجسټر شوو کډوالو شمیره 1100 وساوته رسیدلې ده. بلخوا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر شام د ترکیه له پولیس سره له نږدې سیمو څخه د پوځیانو د ایستلو ژغ کړی دی. د دې په وینا د فوج موجودګي د بحران رامنځته کولو خطر لري. وایټ هاوس وایي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د آرمینیا او آذربایجان ولسمشرانو ته ټلیفون کړی او ورباندې د ناګورنو قراباغ د لانجې پر سر په خبرو اترو کې د پرمختګ زور کولو زور کړی دی. ټلیفون په داسې حال کې سوی چې د دواړو هیوادونو مشران نن په سرمشریزه کې ګډون کوي. سرمشریزه د روس د ولسمشر دیمیتری میدیدوف په قربتوب د دې هیواد په کازان کې کیږي. وایټ هاوس وایي چې ولسمشر اوباما په دواړو مشرانو زور ورکړي چې پر اساسي اصول ولاړ یو داسې تړون لاسلیک کړي چې مقصد یې د قراباغ د لانجې په حل کې یو پرمختګ رامنځ تکول وي. د امریکې شهر سیاتل کې دوه کسان د پوجانو د روزنیز مرکز باندې د برید کولو د پلان درلودلو په تور نیول سوي دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې دواړه کسان د کال 2009 د ټکساس فورت ووډ د پیښو وروسته اسلام قبول کړی وو. په فورت ووډ کې د یو مسلمان امریکایي پوځي لوري د خپلو 10 ملګرو د وژلو لامل دغه کسان له هغه متاثر سوي وو. چارواکي وایي چې ابو خالد عبداللطیف چې د جوزف انټونی او ولی مجاهد چې د فریډریک ډومینیک جونیر په نوم پیژندل کیږي له وسلو سره د چهارشنبه په شپه نیول سوي وو. استخباراتي ادارو ته معلوماتو چې دا دواړه کسان په پوزی مرکز د بریت پلان درلودلې. خبرونه پای ته ورسیدل.
خبرونه تاسو د مشال ریډون اوریدل چې عبدالحی کاکړ لاندې کول پر روانه خبرونه کې به دغه راپورونه وره. پاکستان او هندوستان سیمه کې د امنیت لپاره د خبرو اترو نوې پړاو پیل کړی دی.
There were two important documents that were signed. One was the Lahore Declaration.
پولیس مشر آصف علی زرداری قبائلی سیمو کې د امنیت لپاره د سیول ریګولیشن بل په نامه یو نوی قانون لاسلیک کړی دی. د دغه قانون په اړه یو قبائلی مشر وایي د پاکستان د فوج سر لخر ویلي قبایل د سیمې د امنیت ذمواري واخلي نو فوج بلاړ شي. دغه او د دې سره ترلی د پاکستان افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. زمونږ اړومبی راپور قبایلی سیمو کې د امنیت د وضع د ښه کولو په اړه باندې دی. ولسمشر آصف علی زرداری تیر ماخام کراچی بلاول هاوس کې د وفاق د انتظام لاندې او د صوبې د سوری لاندې قبایلی سیمو سیول انتظامیه ته د اختیارات ورکولو په اړه یو قانون لاسلیک کړی دی. د دې قانون تر لاندې به سیول انتظامیه ترهګرۍ کې ککړ کسانو ته سزاګانې پخپله ورکړي. سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
د مطبوعاتو تر مخه صدر آصف علی زرداری تیر ماښام د وفاق د سوری لاندې قبایلی علاقو او د صوبې د انتظام لاندې قبایلی علاقو کې د هغه وګړو چې د ملک خلاف اعلان جنگ کوي او د دوی سره د مرسته کوونکو تر هغه پر ضد اقداماتو لپاره اکشن ان سیول پاور ریګولیشن کال 2011 په نوم بل بلاسلی کړی دی. د بل تر مخه د وفاق او صوبې تر لاندې قبایلی علاقو سیول انتظامیه بعد د قانون پر رڼا کې د ملک خلاف اعلان جنگ کوونکو تر هغه او دوی ته مرسته ورکوونکو ته د مرګ سزا عمر کید او د درنو جرمانو سزاګانې ورکوي. د لاسلیک دستور کې د خیبر پختونخوا گورنر د سفران یا د پولو د چارو وفاقي وزیر شوکت الله خان ګډون لرلو. ولیکله چې مشال ریډیو د شوکت الله خان سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه د مصروفیتو لقبل اویل چې هغه په دې موضوع رستو خبرې کوي. د دې بل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټانا سېنیټر حافظ رشید احمد اویل چې حکومت لپاره دا چې د قبایلی ولس نور مسلو ته پام ورکړي او دا چې د دې بل نه عام ولست هیڅ فائدہ نشته.
اختیارات کې اضافه کوي دما په خیر په بدمعشی کې به اضافه کړی یا نو بدمعشی خو د مخ کې نه دلته په پاټا کې روانه ده او خلک ملکی خو وجري کیږي کوم بل باندې دستخط کړی نو دا خو د عوامو صدر دې د ځان صدر مملکت نشي جوړې دي. زه دا وایم چې د پارلمنټیرین سره هیڅ سلا نه کړي.
د قبایلی چارو کارپوه او وکیل لطیف افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې اویل چې دا بل قبایلی ولس له دمم ورکولو په مترادف دی. نوموړي زیاته کړه
دا سیدی وي چې واده تیر شي نکړي دي په دیوالو ته په نو دغه کار شوی دی. اپیل چکم دے کی قبائلی علاقوں کے کمزے کے طالبان و دہشت گرد بالادستی دان آغا خو اگوئی چیز سے کور نو اگوئی خواگا پر باجی اکڑا کہ پولیٹیکل ایجنٹ خوالیڈی موجود دے خواگا تش در رشوت نہ بغیر اگر تبل ہیس کار نشتا پولیٹیکل ایجنٹ تک اختیار بیا ور دا اول نه په بے گناہ خلق قسم دی غوی متاثر شوی دی نو زه یریګم چې د دې قانون سره به نورم دې بے گناہ خلق متاثر شي او خلکو اعتماد او اعتبار حکومت روښ
دا دونه ولده چې مشال ریډیو دی لړکی د زین قبایلی د قامی اسمبلی ممبرانو او د قبایلی چارو کارپوهانو سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دا سدي مونږ ته د دې بل په اړه اس معلومات نشته سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
قبایلی سیمو کې د امنیت وضع او د ولسمشر اسف علی زرداری لخوا لاسلیک شوی نوی قانون په دغه اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د سنټر فار پبلک پالیسی ان ریسرچ د یو پوهان اشفاق خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دا قانون به قبایلی ولس ته څه ګټې راوړي او کنه
کمنګ د خلکو او د وقت او د کمیونټي ډیماند او چاو ګورو نه هغه کې زیات زور بیا پکارو چې دوی خپل پولیټیکل سوشل اکنامیک رائټس ملاو شي دا چې کم دی دا خو چې صرف د فورسز د پاره یو لیګل کور دی ک سبا ته انټرنیشنل هیومن رائټس اورګنایزیشن فرض کا څه دغه کوي اعتراض کوي یا ایکسا جوډیشل کیلینګ شي وی دی او دا ان لافل اکټیویټي او صرف دا غي د ایډ د پاره چې دنه دا دو ریګولیشن چې دی ایکسټند کړي دي نو ماته خو دې کې دا څه پوزېټیو خبره د خلکو
اشفاق خان صاحب داسې قسمه ضرورت ولې پیښ شو چې د پاکستان امنیتی ادارو دا یو داسې قانوني دایره کار کې راولي او قانوني اختیار ورته ورکي
دا خو اکثر دوی کلارمی اپریشنز کوي دوی ورته لیګل کور ورکوي هم خو دې کیس کې سپیشلی چونکه انټرنیشنل میډیا کې د ایکسټرا جوډیشل کیلینګز او داسې نورو خبرو باره کې کافی آرټیکل هم راغلي دي اپلیکیشن زم لیگل ایشو وی دی پدې باندې سټاین کې مونږه انډر پریشر وو نو مال کې دا صرف د دغه سټای سچویشن دغه د کول د فارا هو چې دنه د لیگل کور اوس ورکو چې دغه څه مسلې کې راځي نو دین دیل بی ایبل ټو انسر جواب ورکول شي کم از کم چې دا خو ګورې مونږه سیول ایڈمنستریشن صرف معاونت لره غلی وو اند اټس کمپلیټلی لیگل دا پریزیدنت ریګولیټ کړی دی هو از دی اتورټی ټو ایکستند انی لا اور انی ریګولیشن کنه
دوستاسو په نظر دا چې څومره تر هغه نیولې شي دی په دغه علاقو کې په قبایلی سیمو کې یا د قبایلی سیمو نه بهر نو اوس که غوی په عدالتونو ته وړاندې کیږي نو د دې بل بدی کې څه فائدہ ورسی
ما امپریشن خدا دې چې دا به د هو مدد لپاره نه دی بیسیکلی هغه خو بیا مونږ په خپل کریمینل لا کې پینل لا کې چینجز کوو مونږ به فرض کا د گواهې شهادت چې کم دغه دی هغه به آسان هوا هغه کې به دا چې مونږ بیا کوشش کوو چې کڅ کو ډایرکټلی بالکل انوالو شهادت نه مې ان ډایرکټ شهادت ورکولې شي چې کوم ترګری د پاره د خلک چې د دوی خلاف تاسو په تر سودا سي په ښکارا باندې شهادتونه نه ورکي هغه مسله ده دغه نو هغه خو زموږ خلک هغه بالکل بیل بال گیم دی چې دا هغه سره خو زموږ خلک سودا سي فرق نه پریوزي
اشفاق خان صاحب د پاکستان په قبایلی سیمو کې یا په سوات او هغه علاقو کې چې چرته د شخړه روانه ده ویل کیږي چې په زورګونو تر هغه نیولې شوې دي یا شکمن تر هغه نیولې شوې دي خو هغه لا عدالت نو ته ندی وړاندې شوی د دې بل راتک سره بستاسو په نظر هاغه یو پروژه هاغه یو رفتار د هغه تیس چې هغه خلک به عدالتونو ته وړاندې شي
که تاسو څومره کسان تر اگردی کار سه دی هغه لکه څنګه چې امریکای بیا دا کار وکړي هغه کسان یې ګونته نامو دې ته بوتل خپل ملک باندې اړوونه ساتل لکه چې یو لیګل کنفاینمنت راځي نو په پاکستان کې روان دي دا هغه د فارغ اوس پورې موږ دا چې کلیر لا نه ده کتلې چې هغه اتورایز کی عام فورسز تاسو سو پکم کې او ځان سره په میاشتو په کالونو وساتې وداوت اني فیر ټرایل یا عدالت نه دا هو د فار مخامخولو نه بغیر هغه سچویشن چې دی جی هغه د فار خو ماته دا څه کلیر لا نه ښکاری چې اوسه پورې پرملګیټ شوی یا
دا مشال ریډیو دا
یہ قدر مند اردن کو مشال ریڈیو تغوگی نن پا اسلام آباد کے دا ہندوستان او پاکستان دا بہرنو چارو دا سکترانو ترمینز دا خبر اترو نوے پڑاو پیل شوی دے دا خبر اترو مو خدا دا چے سیما کے دا امنیت پا زیکورو لپارا دوالا ہے ودونا پا شریک کارو کی انیس اجمل نور تفسیر لکی
د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ مذاکرات په سرخر اسلام آباد کې شروع دي. په دې مذاکراتو کې د پاکستان وفد مشري د خارجي چارو سیکرټر سلمان بشیر او د هند وفد مشري سیکرټری خارجه نیرو پاما راو کوي. د خارجي دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه دا مذاکرات په دریو مرحلو کې تقسیم کړی شوی وو، لکه شبړان دي د دې مذاکراتو دویمه مرحله مکمل شوه. په دویمه مرحله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر حل رو باسلو پاړه خبرې اترې وشوې. د دې مذاکراتو په اړه سیکرټری خارجه سلمان بشیر وایي چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان او هند ترمنځ د امن او سلامتۍ په ډیرو معاملو خبرې اترې شوې دي، او دا وخت د ترهګرۍ مسله د پاکستان لپاره هم د هند په شان مهمه ده. هغې زیاتوي،
په دوو دستاویزاتو باندې، په کوم کې چې یو د لاهور د اعلامیې او بل د امن او سیکورټی په اړه د مفاهمت یو یاداښت دی، په هغې لاسلیک وکړی شو. د کال 1999 د لاهور اعلامیه د پاکستان او هند د امن لپاره یو ښه لار ده. په دې مذاکراتو کې د کشمیر په اړه په خبرو اترو باندې هم پر امید یو.
په دغه موقع د هند سیکرټری خارجه نیروپاما راو وایي چې ترهګري د خطې لپاره د ټولو غټه خطره ده، او د دې د مخنیوي لپاره پاکستان او هند لا په ګډه د کار کولو ضرورت دی، او په دې لړ کې یو کړنلاره پکار ده. اکثر ډېری خبرې داسې وي چې د هغې له وجې دوه هیوادونه د یو بل سره نږدې راشي، چې له وجې تجارت او تګ کولو کې اسانتیا ترلاسه شي. زموږ ترمنځ مذاکرات په ډېر ښه ماحول کې وشو. د ترهګرۍ په ضد دواړه هیوادونو له یوه مشترکه کړنلاره جوړول پکار ده، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو مسله ده. په دې مذاکراتو کې د اعتماد سازۍ په باب هم ډېرې خبرې شوې دي، خو د هغې په اړه دا وخت موږ مطبوعاتو ته لاس ویل نه غواړو. دواړو هیوادونو ته د امن او استحکام ضرورت دی، او دا وخت دا مذاکرات د اعتماد سازۍ اړخ ته یو ښه ګام دی. یاد دی وی چې د دې مذاکراتو په لومړۍ مرحله کې د پاکستان او هند امن او سلامتۍ معاملو باندې خبرې اترې شوې وې. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سیکرټرانو خبرې سیمه کې د امنیت موضوع هم دغه موضوع نن د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ او د پاکستان د خارجه چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر هم په دغه موضوع په اسلام آباد کې خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو نو وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې لوی زیار وستلې دي. تفصیل انیس اجمل راکې.
اسلام آباد کې د خارجي چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر او د برتانیا وزیر خارجه ویلیم هیګ ترمنځ د مذاکرات قبل وروسته یو ګډ خبري غونډې ته د خبرو اترو په وخت د برتانیې وزیر خارجه وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، او برتانیا به پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي.
دې خبرې اترې هم وکړې. برتانیې د پاکستان سره د اوږدې مودې او ښې اړیکې غواړي، او موږ نننی ملاقات کې د برتانیې او پاکستان ترمنځ په تجارت زیاتولو او پاکستان او افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړې. د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ډېر مهم کردار ترسره کوي، او برتانیې به دې لړکې د پاکستان سره خپلې مرستې جاری ساتي.
ویلیم هیګ زیاته کړه چې په کال 2015 کې به د پاکستان او برتانیې ترمنځ د تجارت حجم 2.5 کروڑ پاؤنڈ تا اورسی. په دغه موقع د خارجي چارو وزیر مملکت حنا ربانی خر وویل چې د پاکستان او برتانیې ترمنځ د تجارت زیاتولو په اړه اتفاق شوی دی. هغه زیاتوي، موږ د برتانیې ډېر شکر گزار یو چې هغې د پاکستان د قدرتي آفتونو په وخت هم ډېرې مرستې کړې دي. برتانیا او پاکستان دواړه خپلې اړیکې نورې هم مضبوطول غواړي. د پاکستان د یورپ منډیانو پورې تک کې برتانیا خپل مهم کردار لوبوي. د پاکستان او برتانیې ترمنځ تجارت زیاتولو باندې هم اتفاق شوی دی، بل پاکستان غواړي چې ډېر زر د یورپی یونین نه آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي. یاد دی وی چې د برتانیې وزیر خارجه ویلیم هیګ تیر ورځ پاکستان ته په دوره راغلی وو. په خپل دوره کې ویلیم هیګ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د داخلي چارو وزیر رحمان ملک په شمول نورو اعلی چارواکو سره ملاقات کړي دي. په دې ملاقاتونو کې د خطې په صورتحال، یورپی منډیانو پورې د پاکستان آزاد تجارت او په مختلفو شعبو کې تعاون زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د واشنگتن ایالت په سیاتل ښار کې دوه کسان د فوز پر یو مرکز د برید د هسه په تور نیول شو دي. د دې کسانو نمونه ابو خالد عبد اللطیف او ولی مجاهد دي. نور تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
د امریکا د انصاف او عدالت وزارت په یو بیان کې لیکي چې نیول شوی ابو خالد عبد اللطیف 33 کالن دی او د جوزف انتونی ډیوس په نوم هم پیژندل کیږي. دی د سیاتل اوسیدونکی دی. همداراز دویم کس ولی مجاهد د فریډریک ډومینیک جونیئر په نوم هم پیژندل کیږي. دی د لاس انجلس دی او 23 کالن دی. د امریکا د انصاف وزارت په خپل بیان کې ویلي دا کسان د جنایي شکایت چې د ترهګرۍ او وسلې ساتلو اړوند تورونه یې لرل پر اساس نیول شوی دي. په دې شکایت کې داوه شوې ده چې له عبداللطیف او ولی مجاهد دواړو سره ماشیندارې وي چې دوی اخیستي وي. دوی دا چل جوړ کړی و چې دا وسله د سیاتل ایسټ مارجنل وی کې پر پوځي مرکز د برید لپاره وکاروي. بیان وایي د دواړو کسانو غوښتل چې برید د دې وسلې او لاسي بمونو په کارولو وکړي. د انصاف او عدالت وزارت وایي عبداللطیف او مجاهد دواړه د قانون عملي کوونکو ادارو تر څار لاندې ول چې د دې برید مخنیوي وکړل شي او عام ولس وساتي. بیان وایي د دواړو لومړی د واشنگتن ایالت د لیوس مکارد پر ګډې اډې برید کول غوښتل چې بیا وروسته خپل هدف بدل کړ. دا ځای د امریکا د پوځ او هوایي ځواکونو ګډه اډه ده. بل پلو رویټرز خبري ایجنسی په خپل یو رپورټ کې لیکي کچېرې په دې دواړو نیول شویو کسانو جرم ثبات شو نو دواړو ته د عمر قید سزا هم اورول کېدای شي. رویټرز خبري ایجنس لیکي یو نه پیژندل شوی کس عبداللطیف له کالونو راهیسې پیژنده. چارواکي وایي عبداللطیف هغه کس ته 13 میاشت ورغلی او ورته ویلي ول چې په دې چل کې د ورسره برخه واخلي او ورته د وسله په لاس ورکړي. خو دا کس له هغه سره د مرستې پر ځای د سیاتل د پولیسو څانګې ته ورغی. حکومتي وکیلان وایي بیا دا کس چې په خپله هم د جرمونو ریکارډ لري د پولیسو پټ مخبر شو او د دې دوو کسانو په نیونه کې کار وکړ. د مخبر پولیسو ته ویلي عبداللطیف ورته ویلي ول که د ټیکساس په کې یو کس دومره زیات خلک وژلی شي نو که دوی درې واړه برید وکړي نو ډیر زیات کسان به ووژني. په 2009 زیږیز کال کې د امریکا د ټیکساس د فورت هود په پوځي مرکز کې یو کس ډزې وکړي او 14 کسان یې ووژل. د دې تور د پوځ پر یو میجر ډاکټر ندال ملک حسن پورې شوی دی او د هغه مقدمه لا اوس هم روانه ده. عبداللطیف هم مخبر ته د همدې پیښې مثال ورکړی و. عبداللطیف د مخبر ته ویلي پر پوځي مرکز د برید مخه د ده په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جرمونو ځواب ورکول دي. د امریکا د پلټنو د فدرالي ادارې له یوې اجازتنامې سره سم له دې مخبر سره د خبرو پر مهال د ځینو موقعو ویډیوي او غږیز ریکارډ هم شوی دی. رویټرز خبري ایجنسی زیاتوي 13 ورځ دواړه نیول شوي کسان د سیاتل فدرالي عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او د دوی پر ضد دایر شوي تورونه ورته اورول شوي دي. د جولای په 8 نیټه به د دې تورونو لومړنۍ اورېدنه کیږي.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
mashalradio.com.
امریکایي یورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان د ابتاباد په خار کې د اسامه بن لادن له کور څخه د ترلاسه شوو موبایل ټلیفونونو ریکارډ دا ښایي چې د هغه په پاکستان کې له اورپک ډلې سره اړیکې وي او هغه دا ډله د خپل مرستې او ملاتړ لپاره کاروله. زموږ همکار بوریوال کاکړ دا مقاله لوستې او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کړي.
ورسپانه نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له خولې لیکي د هغه ډاکی چې اسامه بن لادن پرې باور درلود او له هغه سره یو ځای ووژل سو له موبایل څخه په پاکستان کې د میشتې اورپکې ډلې حرکت المجاهدین د ټلیفون نمبرونه ترلاسه شوي دي. ورسپانه د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې زیاتوي له دې څخه داسې ښکاري چې اسامه بن لادن دا ډله په پاکستان کې د خپل مرستو لپاره کاروله. ورسپانه لیکي د ټلیفون د شمیرو داسې پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د ډلې او داسې نورو کسانو خو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه اسامه بن لادن ته پناه نه ورکړي. هغه ځکه چې د پاکستان استخباراتي اداره د حرکت المجاهدون ډله له تیرو 20 کلونو راهیسې څاري او اجازه یې ورکړې ده چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه وکړي. نیویارک ټایمز د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکي د دې موبایل له ریکارډ څخه معلومیږي چې د حرکت المجاهدین کمانډرانو د پاکستان استخباراتي چارواکو ته ټلیفونونه کړي وو او یو امریکایي چارواکي وویل چې دوی یو له بل سره لیدلی هم وو. دې چارواکو که څه هم د حرکت المجاهدین د دې کمانډرانو نومونه نه دي په ډاګه کړي، خو دومره یې ویلي دي چې هغوی په جنوبي وزیرستان کې وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا نمبرونه که څه هم خامخا د اسامه بن لادن او د هغه د ژغورنې په اړه نه وو، خو د واشنګټن د هغې پوښتنې د ځواب لټولو په لړ کې یو مهم پرمختګ دی چې اسامه بن لادن څنګه په دې کې بریالی سو چې په ارامه په ایبټ آباد کې په کلونو وخت تیر کړي. ورځپاڼه د یوه داسې امریکایي چارواکي چې د دې ټلیفون شمیرو په اړه ورته معلومات ورکړل سوي وو له خولې لیکي دا یو جدي پرمختګ دی او د دې به نور هم پلټنه کیږي. نیویارک ټایمز پر مخ لیکي د ټلیفون ادا نمبرونه کېدای سي چې د دې پوښتنې د ځواب مندلو په لړ کې هم مرسته وکړي چې ولې اسامه بن لادن او د هغه ساتونکو د اوسېدلو لپاره ایبټ آباد غوره کړ. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي حرکت المجاهدین په ایبټ آباد او شاوخوا سیمو کې ژورې ریښې لري او د دې ډلې مرستې به اسامه بن لادن د دې جوګه کړې وي چې هلته نه یوازې ژوند بلکې فعالیت هم وکړي. د حرکت المجاهدین له القاعده او د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ټینګې اړیکې دي او دوی د القاعده د بهرنیو غړو په پرتله ځکه په پراخ کچه تګ راتګ کولای سي چې پاکستانیان دي. ورځپاڼې لیکي آن تر دې چې د دې ډلې مشر او د اسامه بن لادن اوږدمهاله پاکستانی مرستیال مولانا فضل رحمان خلیل اوس هم له اسلام آباد سره نږدې ژوند کوي او پاکستانی چارواکي ورته هیڅ هم نه وایي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د برتانیې څخه خبرېدونکي ورسپانه ټلګراف په یو مقاله کې لیکي چې پاکستان نه یوازې په افغانستان کې د روغې جوړې په بهیر کې رول او اثر نه لري، بلکې د دې هیواد حالت پر ټوله نړۍ اغیز لرلی شي. په مقاله کې ویل شوی چې پاکستان باید په دې پوه شي چې دوی ته خطر له هند څخه نه بلکې له ترهګرۍ څخه دی. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ کې دراوروي.
د ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د نهمې او لسمې له پیښې وروسته لس کاله تیر شول، خو لا هم د افغانستان حالت د برتانیا په امنیت اغیز لري. په مقاله کې راغلي چې د یو قوي افغانستان شتون د یوې خوندي برتانیا په معنا دی او په افغانستان کې د پوځیانو د شتون سره سره سیاسي هلې ځلې ضروري دي څو د اوسني افغانستان او د هغه افغانستان چې ورته ضرورت دی ترمنځ فاصله ختمه شي. د مقاله لیکوال وایي د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ویلیم هیګ هغه بیان ستایي چې ویلې دي په افغانستان کې د سولې د بهیر او خبرو اترو ملاتړ کوي. د لیکوال په وینا د مخالفینو سره د خبرې د ملګرو ملتونو د سوریلاندې د اسلامي نړۍ سره تعلق لرونکي یو منځګړی په مرسته په یو غیر جانبدار هیواد کې وشي. د سولې د بهیر په مهال باید د افغان مېرمنو او مدني ټولنو غږ هم واورېدل شي. د ټلیګراف ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د بهرنیو هیوادونو رول او ملاتړ ډیر مهم دی. د افغانستان خواوشا هیوادونه لکه پاکستان، ایران، هند، روس، چین او د منځنۍ ایشیا ملکونه ټول د یاد هیواد د راتلونکي په اړه ذمہ‌واري نه لري. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي وتونکو پوځیانو د شمیر په ځای د ګاونډیانو رول زیات ارزښت لري او په دوی کې پاکستان تر ټولو ډیر مهم دی. لیکوال وایي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن وژنې دا وښوده چې په دې ملک کې نړیوال ترهګر شتون لري. د مقالې لیکوال زیاتوي چې داسې ویل کېدل چې کوم ملکونه ډیر غټ وي نو هغوی به په اقتصادي لحاظ نه ناکامه کیږي، خو په دې وروستیو کې نړیوال مالی بحران وښوده چې دا غلطه ده. د لیکوال په وینا دا خبره د پاکستان په اړه هم عملي کېدای شي او دا هیواد سره د خپل نیوکلیر وسلو او قوي پوځ بیا هم د ترهګرو په وړاندې ناکامېدلی شي. ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د ګڼو ستونزو سره مخ دی. 43 میلیونه خلک یې د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او داسې ویل کېږي چې راتلونکی کال به دا شمېره دوه عمره شي. له دې علاوه په دې ملک کې هره ورځ د تشدد پیښې کېږي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې ځوانان د عوامو نیمه برخه جوړوي چې اکثره یې بې تعلیمه دي. هغه زیاتوي چې دا بې تعلیم ځوانان د پاکستان او نړیوالو په ګټه نه دي، نو ځکه باید برتانیا د پاکستانیانو په تعلیم یافته کولو کې سرمایه وکاروي. د ټلیګراف ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال دا هم وایي چې برتانیا د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په دې قانع کړي چې د دوی ملک ته اصلي ګواښ هند نه بلکې له تشدد ډک یغیتوب او ترهګري ده.
بشیر غواخو چې د ټلیګراف ورځپاڼې د یو مقاله مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. دا مشال ریډیو دی او تاسو زمونږه یو ساته خبری خبرونه اوري. درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې 15:30 بجې کېدونکې دي. ورزوبا عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت د تازه حالاتو نه خبر کی نو راځي چې وورو د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان او بھارت د بهرنی چارو د سیکرټری ترمنځ په اسلام آباد کې د پیلسو خبرو اترو په محل د همن لپاره په دوه یاداشتونو باندې لاسلیک شوی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وایي چې کله قبایل د خپل سیمو ذمہواری په غاړه واخلي نو فوج به بیرته بیرکونو ته ستون سي. ملګری ملتونو یو رپورټ وایي چې په افغانستان کې د فصلونو د ناروغي له وجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی دی. په داسې حال کې چې د شام فوج د حکومت ضد مظاهرو د لمنځوړلو لپاره ترکی له پولیس سره په نږدې سیمو کې کمپاین تیز کړی. د شام تر 1500 زیات کسان ترکیې ته کډه شوي دي. وایټ هاوس وایي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ارمینیا او ازربایجان ولسمشرانو ته ټلیفون کړی او ورباندې د ناګارنو کاراباغ د لانجې په سر په خبرو اترو کې د پرمختګ کولو زور وکړی دی.
جی قدر مند اردن کو مشال لیڈو توگے خبرونه موریدو. د امریکا د فوز مشر وای له افغانستانه د روان کل ترپایا د دری زره امریکایي سرتیرو د استلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه خطرناک ده. خو ایڈمیرل مایک مولن دا هم ویل چې دا پریکړه به له امریکا او نړیوالو اتحادیانو سره په افغانستان کې د یو باثباته دولت د جوړولو په برخه کې مرسته هم وکړي. هغلی مولن په دې اړه د امریکا د کانګرس د فوجي خدماتو په کمیټه کې څرګندونې کړې دي چې تفصیل اورو د احمد تکل پراپور کې.
له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ولسمشر باراک اوباما لمړی د هغو پرمختیاو چې د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو وروسته په افغانستان کې ترلاسه شوي یادونه وکړه. وی ویل چې له دې پریکړې سره د طالبانو له لاسه د عمل ابتکار واخیستل شو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې چټک شوې چې په نتیجه کې به د 2014 کال تر پایه د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت د افغانستان خپلو امنیتي قواو ته انتقال شي او له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو وتلو ته به لاره ور شي. له اوباما څخه پوښتنه وشوه چې ولسمشر حامد کرزای په دې وروستیو کې د امریکا او ناټو په وړاندې په سخته انتقادي ژبه خبرې کوي، نو آیا دا نښې نښانې امریکا نه اندېښمنوي؟ د په ځواب کې وویل
President Karzai I think has the same strategic interest that we
زما په نظر ولسمشر کرزای همغه ستراتیژیکي ګټې لري چې موږ یې لرو، یعنی په افغانستان کې د یو مستقل او ځواکمن دولت جوړول چې د خپل برخلیک پریکړه په خپل وکړي او نړیواله ټولنه په مجموع کې او امریکا په خاص ډول د افغانانو د هیلو همي وګڼي. اوباما وویل کړکیچ په سختو حالاتو کې پیدا کیږي، مخصوصا کله چې په یو هیواد کې بهرني ځواکونه ډیروي، او زیاته کړه کله نا کله ورځنۍ پیښې لانجې رامنځته کوي، خو په پای کې د ټولو اړخونو ګټه پدې کې ده چې افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل نشي او اساسي قانون ته درناوی وشي. د وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی ژمنه له هغه ګټو سره مطابقت لري چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه ورته ګوري. د امریکا غاک خبریال پښتنه وکړه، اوس چې تاسو په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کموي، آیا پر پاکستان تمرکز به زیات کړئ؟ د امریکا ولسمشر په ځواب کې وویل زه فکر کوم چې زموږ پاملرنه دوه کاله مخکې د پاکستان لوري ته اوښتی وه. تاسو باید افغانستان او پاکستان ته د یوه کړکېچ د اجزاو په توګه وګورئ. له هغو سرحدي سیمو څخه چې افراطي ډلو ولکه پرې ټینګه کړې او القاعده ته یې ځالې پکې جوړې کړې، پر افغانستان او پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي. نو ځکه موږ هڅه وکړه چې له پاکستان سره خپله همکاري زیاته کړو، چې البته کله ناکله دا کار د کړکېچ باعث هم شوی. په مجموع کې پاکستان په استخباراتي برخه کې لموږ سره مرسته کړې ده. په تیره د دې هیواد په خاوره کې دننه د مهمو اهدافو په برخه کې زموږ په نظر بل هیڅ هیواد هم د پاکستان په څیر له تروریستي حملو نه دی زیانمن شوی. په دې برخه کې همکاري په خپله د پاکستان په ګټه هم ده. اوباما د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ سړې فضا په اړه وویل چې اوس د دې دواړو هیوادونو اړیکې ډېر صادقانه دي، یعنې هغه رښتینی اختلافات چې د دواړو ترمنځ وو اوس رابرسېره شول. د زیاته کړه بې له شکه چې د اوساما بن لادن وژل کېدو دا کړکیچ زیات کړ، خو د ټینګار وکړ چې امریکا تل پاکستان ته ویلي وو چې هر کله چې د بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي او وکولای شي برید پرې وکړي دا کار به وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه اوس که پاکستان ډېر پر دې خبره تمرکز وکړي چې ارضي تمامیت ته یې اصلا ګواښ د امریکا لخوا نه بلکې د افراطیانو لخوا پېښ شوی، نو په هغه صورت کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ په برخه کې هیڅ راز ستونزه نه پاتې کیږي او په دې همکارۍ کې د امریکا، پاکستان او افغانستان ګټې نغښتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له تروریزم سره د جګړې په برخه کې به د پاکستان ونډه زیاته شي، د امریکا ولسمشر وویل زما په نظر پاکستان تل تروریزم د نورو ستونزه بلله او د طالبانو ځینې عناصر به یې په افغانستان کې د خپل نفوذ وسیله ګڼله. موږ پاکستان ته نه یوازې دا سپارښتنه کړې چې تروریزم تر بل هر هیواد زیات خپل پاکستان ته زیان اړولی او له ګاونډیانو او د امریکا په څیر دوستانو سره یې د دې هیواد اړیکې زیانمن کړي، بلکې دا مو هم ورته ویلي چې که دا دوستي د طالبانو پر ځای د افغانستان له حکومت سره وکړي نو په دې کې به یې ګټه ډېره وي او هیڅ دلیل به ونه لري چې له طالبانو څخه د افغانستان پر ضد د یو سنگر کار واخلي. برعکس باید افغان حکومت ته د داسې یو شریک په سترګه وګوري چې په ګډه کار ورسره وکړي. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د پخلاینې په برخه کې د پاکستان د ونډې په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل ولسمشر حامد کرزي له پاکستاني چارواکو سره په خپلو وروستیو لیدنو کتنو کې منلې ده چې افغانستان، پاکستان او امریکا په خپلو کې یو کاري ډله جوړه کړي څو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي.
احمد تکلو چې د امریکا غک سره د ولسمشر باراک اوباما د خبرو اترو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. قدرمند اوریدونکو بخنه غواړم، د دې وړاندې ما دا اعلان کړی و چې د امریکا د فوز مشر مایک مولن پریکړه دا و چې له امریکا او نړیوالو اتحادیانو سره په افغانستان کې د یو باثباته دولت د جوړولو په برخه کې مرسته بکیږي او دا مرسته به داسې کیږي چې کله د روان کال تر پای درې درې زره امریکایي سرتیری د دغه هیواد نه وځي، نو دغه اعلان په دغه ځای مناسب نو. خبر دا و چې ولسمشر اوباما د امریکا غک سره خبرې کړې وې. راځو بل راپور ته. د امریکا څخه خبرېدونکي ورځپاڼه نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د ویستونکو پوځیانو د شمیرې په اړه خوشاله نه دي. د مقاله د لیکوال په وینا د فوځیانو د ویستلو په اړه د اوباما په تقریر کې ډېر خبرې نه وي. دغه مقاله مهم ټکی د بشیر غوخ ناورو.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې له افغانستان به ډېر زر د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي، خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ډېرو امریکایانو لپاره د وتونکو پوځیانو شمیر او رفتار د اطمینان وړ نه دی. اوباما ویلي چې له درې دېرش زره څخه به لس زره پوځیان د دې کال تر اخره او پاتې به د بل کال تر اوړي پورې خپل وطن ته وګرځي. نوموړي ویل چې له افغانستان به د امریکایانو ویستل په کرار کرار همداسې پسې دوام ولري او د 2014 کال پورې به افغانان د خپل امنیت ساتلو په خپله ذمه واروي. په مقاله کې لیکل شوی چې د اوباما په تقریر کې دا جمله چې په افغانستان او عراق کې د جګړې څپې په کمیدو دي د آرامۍ احساس ورکاوه، خو نوموړی به لا نور ډېر کار کولو ته اړتیا لري چې د دې پوښتنې ځواب ورکړي چې دا ولې د امریکا په ګټه ده چې په افغانستان کې د دریو او یا له دې هم زیاتو کلونو لپاره پاتې شي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې آیا د اوباما د دې پریکړې له امله به یو ناکامه افغانستان تر شا پاتې نه شي. د ورځپاڼې په وینا اوباما د خپل تقریر په مهال وویل چې د دوی بنسټیز هدف دا دی چې د القاعده او د دې سره د تړلو ډلو لپاره داسې یو خوندي ځای نه وي چې په امریکا ترې برید وشي. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې د لیکوال په وینا امریکایان دې خبرو ته ځکه د شک په نظر ګوري چې دوی ته جارج بوش هم ویلي وو چې عراق د جګړې لومړۍ کرښه ده چې نه وو، افغانستان د جګړې اصلي مرکز و. په مقاله کې راغلی چې اوباما کولی شو ویلی وی چې که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې مرکز نه درلودلی نو امریکا ته به دا ناممکنه وه چې په پاکستان کې اسامه بن لادن ووژني. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه اوباما د خپل تقریر په مهال د پاکستان لپاره ډیر سخت ټکي وکارول، خو د مقالې د لیکوال په وینا امریکایان غواړي په دې پوه شي چې که د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته افغانستان د القاعده او نورو سخت دریځو په مرکز بدل شي نو د دوی لپاره به تر ټولو غټه تحفه د پاکستان خواوشا نوي اټمي وسلې وي. د دې مقالې د لیکوال په وینا د بارک اوباما په تقریر کې په دې اړه هیڅ نه و چې آیا هغه د دې امریکایي پوځیانو د وستلو تر څنګ د یو باثباته افغانستان د جوړولو لپاره کوم پلان لري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې زیاته شوې چې امریکا په داسې مهال افغانستان د پوځیانو وستل پیلوي چې په دې هیواد کې د طالب وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې روانې دي او د سولې د بهیر سره د مخالفو وسلوالو د یو ځای کولو لړۍ ډیره کراره ده.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
امریکایي ادارې ستراتیژیک فورکاستنګ له افغانستان څخه د امریکایي پوزونو د وتلو او پاکستان د رول په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي کېدای شي پاکستان د دې جوګنوي چې له افغان طالبانو سره د سولې په اړه جوړجاړي ته ورسیږي ځکه چې پاکستان اوس پر وسلوالو ډلو دومره اغیز نه لري. احمد شاه اعظمي د دغه مقالې مهم ټکي تراوروي.
ستراتیژیک فورکاستنګ اداره په خپل مقاله کې لیکي د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د ایستلو د پلان اعلان وکړي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې پلان په اړه به په واشنگټن کې دننه او د باندې ډیر بحثونه رامنځته شي. خدا یو حقیقت دی چې د امریکایي پوځونو د ایستلو لاري د پاکستان لخوا له افغان طالبانو سره خبرې اترې هم په خوا او هم اوس ډیر مهمه دي. خبر پاکستان تکیا کول به نور ستونزې پیدا کړي، لکه اول دا چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا او بے باوري رامنځته شوې ده، دوهم دا چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز نه لري لکه په خوا چې درلودي، او دریم دا چې پاکستان له خپل طالب یاغانو سره جوړجاړی کوي چې د القاعده ملاتړ ورسره دی. مقاله زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ لسیمې څخه د جهاد د ستونزې د منځوړلو پر تګلاره د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري زیاته شوې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا هغه وخت نور زیاته سو چې امریکا پر خپل سر په پاکستان کې پوځي عملیات ترسره کړل او د القاعده مشر اسامه بن لادن یې وواژه. ولسمشر اوباما هم په داسې وخت کې له افغانستان څخه د خپل پوځونو د ایستلو اعلان وکړي چې له پاکستان سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې خرابې دي. پاکستان په دې خوشاله دی چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي، خو دا ویره هم لري چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته به د پولې دواړو خواو ته یاغیتوب نور هم زیات شي. په مقاله کې لیکل شوی چې د اورپک په ضد له امریکا سره د پاکستان همکاري د واشنگټن لپاره د ډاډ وړ نه ده، بلکې پر افغان طالبانو د اغیز درلودلو له کبله دا پاکستان ته په ګرانه تمامه شوه. له امریکا سره د پولې دواړو خواو ته پوځي او استخباراتي همکاري او بلې خواته د افغان طالبانو په ضد د وسلوالو عملیاتو مخنیوي پاکستان له مشکل حالاتو سره مخامخ کړی دی. د دې نتیجه دا سوه چې یو خوا امریکا پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې دوه مخه تګلاره لري، او بلې خواته به افغان طالبان دا احساس کوي چې د پاکستان لخوا دوکه کیږي. مقاله زیاتوي پاکستان به د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو هرکلی وکړي او دا به په خپل ګټه استعمال کړي، خو په دې پروسه کې نور هیوادونه لکه ایران، د منځنی اسیا هیوادونه، روس، چین، هندوستان، سعودي عرب او ترکی هم رول لري. په دې کې تر ټولو مهم رول ایران لري چې د طالبانو ضد جهادي ځواکونه باندې ډیر اغیز لري. مقاله زیاتوي طالبان دې ته تیار دي چې لال قاعده څخه په یو قیمت باندې لاري جلا کړي، او پښتانه جهادیان به نړیوال ته دا باور ورکړي چې دوی به هیڅ بهرني اورپک ته اجازه ورن کړي چې د افغانستان لاري پر امریکا یا ائتلافي هیوادونو برید وکړي. خو د راپورون لمخې لال قاعده په دې خبره ده او نه غواړي چې له طالبان سره د سولې خبرې اترې کامیاب شي. القاعده په دې لړ کې بیلابیل لارې چارې لټوي او د بهرنیو ځواکونو وتل او د پاکستان کمزورتیا د ځان په ګټه بولي. مقاله په پای کې لیکي دا هر څه ته په کتو سره داسې ښکاري چې د امریکا لپاره به په سیمه کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ درول ډیر ګران وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
په ایران کې د ولسمشر احمد نژاد یو نږدې ملګری محمد شریف ملکزاده نیول شوی دی. د راپورونو دا نه څرګنده چې د هاغلی ملکزاده د نیولو صحیح سبب څه دی، خو ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ولسمشر احمد نژاد او مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ترمنځ اختلافات ډیر زیات شوی دي. نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
د ایرانی خبری اجانسونو د راپورونو تر مخه د ولسمشر احمدی نژاد یو نږدې ملګری نیولې شوی دی. ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د دینه دا معلومیږي چې دغه هیواد د لوړ پوړو مذهبي مشرانو او د ولسمشر ترمنځ د زیات واک او اختیار د ترلاسه کولو هڅې نورې ګړندې شوې دي. ورسپاڼه لیکي چې د فارس خبری اجانس د راپور نه دا نه څرګنده چې د احمدی نژاد نږدې ملګری محمد شریف ملکزاده چې تیره هفته یې د نائب وزیر خارجه د څوکۍ نه استعفا هم ورکړې وه د نیول وجه صدا. خدا یو بلی خبری اجانس مهر تر مخه د دین ولو پشا د مالی بدنظمه تورونه کې دی شي. ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې خاغله ملکزاده د ولسمشر احمدی نژاد په هغه کلکو ملګرو کې راځي چې نیولې شوی او د دغه نیولو په اړه په ایرانی رسنو کې راپورونه هم خپاره شوې دي او دا ډوم بیزل دي چې داسې وشو. ورسپاڼه لیکي چې اوس د ولسمشر احمدی نژاد او د مذهبي رهنما آیت الله علي خامنائي ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي. ورسپاڼه کی چې د تیلو د لوبو او د خارجه چارو د وزیر په شمول ولسمشر احمدی نژاد د خپل کابینې د هر یو غړي پټاکلو اوس ننګونو سره مخامخ شوی دی. خاغلی ملکزاده د تیرې نه په ورځ هغه وخت د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه چې کله د پارلیمان غړو د سخت مخالفت وکړو او وزیر خارجه علي اکبر صالحی ته دا دړه هم ورکړې وه. کچرې خاغلی ملکزاده د خپل څوکۍ نه ګوښه نه کړو نو د هغه مؤاخذه به کیږي. ورسپاڼه لیکي چې د ملکزاده په شمول د ولسمشر ځینې ملاتړو باندې د بې وفایۍ تورونه لګېدلې دي چې په نتیجه کې د هغه یو شمېر نور ملګرو اوس د احمدی نژاد نه لاس اخیستی او د آیت الله خامنائي سره ملګري شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې په یو داسې سیاسي نظام کې چې دوه مشران وي، یو مذهبي او یو جمهوري، نو بیا وفاداری بدلېدو یو عامه خبره ده. خو دا موجوده تضاد د روان کال د اپریل د میاشتې نه د توقعاتو نه پرته ډېر عام شوی دی. د دې پیل هغه وخت وشو چې کله ولسمشر احمدی نژاد د استخباراتو وزیر د خپل څوکۍ نه ګوښه کړو، خو دغه وزیر مذهبي رهنما آیت الله علي خامنائي بیا بحال کړو او احمدی نژاد ته یې دمکي ورکړه چې ته هم د خپل څوکۍ نه ګوښه کېدای شي. ښاغلی ملکزاده د ولسمشر د چیف آف سټاف اسفندیار رحیم مشایي هم ډېر کلک ملګری دی. ښاغلی مشایي د دغه هیواد د سخت دریزو مذهبي عالمانو هم ډېر خوښ نه دی. ورسپاڼه نیویارک ټایمز د سیاسي شنونکو د خولې لیکي چې دغه تضاد به په راتلونکو ورځو کې په یو مستقل بیلتون کې بدل شي. په کونسل آف فارن ریلیشن کې سینیئر فیلو او د اوباما د ادارې د ایران دپاره پخوانی سلاکار ښاغلی ری تکیا وایي چې ولسمشر احمدی نژاد ته اوس معلومه شوه چې هغه سره دومره واک نشته چې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د اختیاراتو منلو نه انکار وکړي. او ښاغلی خامنائي هم په دې خوشاله دی چې کمزوری او بې اختیاره احمدی نژاد که ولسمشر وي نو ډېره ښه ده.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
پیښور کې د یکتوت سیمې اوسیدونکو د پیښور پریس کلب مخې ته وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې د ظفر په نوم د دې سیمې یو اوسیدونکي د پیښور سنټرل جیل کې ژوند له لاسه ورکړ. دا خلک داوه کوي چې دغه هلک په جیل کې د تشدد له امله وژل شوی، خو د جیل چارواکي دا ادعا نه مني. په دې اړه د مشال لیډو خبریال غلام غوث راپور را لېږلی دی چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د مظاهره چیانو د اوازونه د پیښور د یکتوت د اوسیدونکو چې د پیښور پریس کلب مخې ته یې په دې وجه مظاهره کوله چې څو ورځې وړاندې د دوی په وینا په پیښور سنټرل جیل کې د ظفر په نوم د یکتوت یو اوسیدونکی د ګلبهار تنې پولیسو په نشه یي توکو کې نیولی وو، او بیا د پیښور په سنټرل جیل کې د دې مظاهره چیانو په وینا د جیل د چارواکو لاړخه د تشدد له وجې مړ شوی وو. په دې لړ کې مې چې د مړ شوی تن ظفر د رور نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل
جی زما نوم نعمت علی خان دی، زما رور دی کشر. دا جیل کې پولیس والا ټانکا چرسو کې نیولې یا نه نیولې؟ دلته کې جواب رااله چې یاره دا مړ دی. هغې ویل چې یاره مونږ هسپتال له بوتلی دی، ته به مرګ باندې مړ شوی دی. جیل والا مونږ ته دا ویل چې دی باندې نه جیل والا باندې دعوا کوي او نه هسپتال باندې دعوا کوي. نو مړې والا یو سې مړې مونږ چک په چک وکاته، هغې باندې مرې باندې نشانونه ګوډی زخمی وي.
د مظاهره چیانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د ظفر د کورنۍ سره دی انصاف وکړي شي، او د هغه په وجنه کې ککړ د جیل چارواکو ته دی سزا ورکړي شي.
زما نوم جاوید دی جی، که تو تی سویدون کې ما دا ظفر چې دا زماره تروز بیو زمو چیپ جشتک سیپ دا خواست دی وزیر اعظم سیپ ته چې دې زر تر زر موږ سره انصاف وکړي شي.
ولی کلمې چې په دې لړکی د پیښور سنټرل جیل د ډیپټي سپرډنټ اجمل خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې ظفر بیمار وو او دوی هغه اسپیتال ته منتقل کړی وو، او په اسپیتال کې هغه د بیماری له وجې مړ دی.
دا داسې یو ملزم وو، ظفر ولد ګلاب نامه او په هیروین اډیکټ وو، دی په جیل ته راغلی وو څو ورځې وړاندې. دلته حالات موږ سره آلریډي د جیل په اسپیتال کې دی داخل وو. بیا څو ورځې د کنډیشن دغه شو نو زموږ د جیل ډاکټر دی الاریش ته ریفر کو، چې الاریش ته لاړ والته هغه ځان سره ایډمیټ کو. درې ورځې هلته ایډمیټ وو، درې ورځو نه بعد هلته په الاریش کې دی ایکسپایر شو.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
په پیښور کې افغانستان ته تیل وړونکو ټینکرونو ډرایورانو او مالکانو د خیبر ایجنسی د چارواکو پر ضد باندې مظاهره کړې دي. د دغه مالکانو وینا وه چې د سیاسي انتظامی چارواکي د دوی نه پیسې اخلي او دوی زوروي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د تیلو د ټینکرونو د ډرایورانو او د مالکانو د ستونزو او غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د آیل ټینکر د اتحادیې مشر ناصر علی مشال ریډیو ته وویل
پولیټیکل انتظامی چې کوم دا ډیر زیاتې مسلې موږ ته جوړې کړې دي. په یو گاډی نه 13,000 روپیا رشوت علي رنګ روډ باندې زونږ گاډی روان دي خالي د نټو په شکل کې زونږ هغه گاډو سره ماغه ظلم کوي چې کوم د نټو گاډو سره کوي.
د تیلو د ټینکرونو د اتحادیې یو څو نورو مشرانو د خپل ستونزو په حق له وویل
زه مخرب شینواری ما امونګه د افغانستان له چکم ځای کنه پرایویټ تیلو چکم په خور نه وزو کنه تقریبا چې 13,000-14,000 روپے دا سیخ لچ اغه ایت رسید مسید دوی نور کئ.
دوست محمد مینوم دی جی، ز د انتظامی سیکریټری ایرپرمیشن سیکریټری آل پاکستان ما دا آل ټینکر منګا د انتظامی نه پور کې ولاړیو. ولی چې منګا د کوم خدمت کو ټول صبح سرخط ته منګا تیل لسو او ز منګا نه پولیس پدې آل مند پیسې خلی بغیر پیسو نه پریدي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا د آل ټینکرونو اتحادیه په نننی لاریون کې حکومت ته دړکه ورکړه چې کچری په دریو ورځو کې د دوی مطالبه ونه منل شوې، نو بیا به دوی په خیبر پختونخوا او افغانستان کې شخصي پمپونو ته د تیلو سپلای بندوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
او اوس یو راپور د پاکستان د قبایلی سیمې شمالی وزیرستان په اړه. په شمالی وزیرستان میرالی کې د ډېرې مودې نه خلک د بجلی کم وولټیج په اړه شکایتونه کوي او د لړ کې د تیر کال راهیسې په میرالی گریډ سټیشن کې نوې ترانسفارمر لګول شوی دی، خو خلک وایي دولت ورته د بجلی تقسیم نه دی کړی او قومونه په خپل منځ کې پرې نه سلا کیږي. خطر او د خطر لاره دا ده چې د دې ترمنځ لوی فساد جوړی دی شي. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
د شمالی وزیرستان ایدک سیمه خلک وای دوی د مودینا د برقی برېښنا د کم وولټیج مشکل سره مخامخ دي او د موجوده برقی بجلی د کم وولټیج لوجې د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي. د سیمه خلکو په غوښتنه باندې د شمالی وزیرستان ایجنسی نه ټاکلې شوې قومي اسمبلی غړی محمد کامران یو کال وړاندې د سب ډویژن میرالی گریډ سټیشن د لپاره 2026 ایم وی ای ترانسفارمر د وزیر اعظم خصوصي فنډ نه ورکړی وو، خو د دوی تر مخه لا تر دې دمه په نو لوډ باندې لګول شوی دی. ځایی خلک وایي چې کله دوی د وابډا نه مطالبه کوي نو وابډا ورته د پولیټیکل ایجنډ د خولې وایي چې کومونه دې اول په خپل منځ کې د بجلی تقسیم وکړي، خو ځایی خلک وایي کومونه به په خپله کله هم پر دې تقسیم جوړ نشي. د ایده کلي اوسیدونکي یوسف خان وایي دوی په بیا بیا احتجاجونه هم کړي دي، خو وابډا نه غواړي چې د دوی مسله هواره کړي.
د خپل تقسیم مو کی په منصفانه تور باندې کنه ما ای پی ایس ایف دا خبره کی چې دا نه چې تاسو می تقسیم مو کی او په خاص نه وي به تاسو ګډوډ کی کنه بیا په باندې لکه کو مینا ور جام سره پی ایس ایف دا وایي چې میر مو کمال وخت ته در کړه چې تاسو څنګه تقسیم مو کی په باندې میر تاسو سره خاصه ده.
د اید کلی یو بل مشروای دا د دولت ذمہداری ده چې د خپل واک لاندې د بجلی تقسیم مو کی او دوی په خپل اساس زلا جرګې او مرکه کړي دي، خو د کومونو ترمنس پر سلان ناراضي
حکومت دا به انا دا خبره یی کومه ته ورتری خو فیصله دی نو کو فیصله په 4 ته حکومت یو اې دې د وژنا داخله کر چکو کله یو کومر چکو کله بل کومر چکو یو کلی ته بجلی خراب کو بل کلی ته بجلی خراب کو بیا دا خلق په احتجاج چک شي روډه تر ووځي کله پالټو چا کله روډ باند کو.
د دې مشکل په اړه مو چې کله د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیولو نو جواب یې داو دوی نشي کولای چې د میډیا سره خبرې وکړي. خو د سب ډویژن میرالی و ابډا محکمه یو چارواکی شربدر مشال ریډیو ته د دې ستونزې په اړه صدا سی وایي.
د کمی سره 3 فټ ری چلے جی نه لکه 600 لوډ دپ ای دنو ټرانسفارمر لګې درا دا 2026 او سپیډ بریکر دی وسرا ای دې دا مسله دا چې دا سپیډ بریکر چالو شي او دنو ټرانسفارمر چالو شي ټول کومې نه داسې دي چې سره په جوړې شي نه کار یو کوم یو چې مته چې ځون ته ولګي مته ځان ته ولګي ودا و ځان ته لګي نه او ابډا هو تقسیم کوي کنه هو ابډا تقسیم ته دی پرې دی نه دی چې می خپل تقسیم وکي.
د سب ډویژن میرالی او په خاصه توګه ایدک سیمه خلک وای دولت باید د یو کال نه لګول شوی ترانسفارمر چالو کی او کومونو ته د آبادی په تناسب سره د بجلی تقسیم وکي، سو دوی پر بجلی باندې د خپل منځاني اختلافات او په بیا بیا د جرګې او مرکو نه خلاص شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خبرونه اخیره شی بی دی قدرمند اوردونکو د عبدالحی کاکړنه د دې وخت مهم خبرونه اور.
د پاکستان او بھارت د بهرنی چارو د سیکټرانو ترمنځ په اسلام آباد کې د پیلسو خبرو اترو په محل د امن لپاره په دوو یاداشتونو باندې لاسلیک شوی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویلی چې کله قبایل د خپل سیمو ذمہواری په غاړه واخلي نو فوج به بیرته بیرکونو ته ستون سي. ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې په افغانستان کې د فصلونو د ناروغي لوجې په کال 2010 کې د کوکنارو تولید کم شوی و. په داسې حال کې چې د شام پوځ د حکومت ضد مظاهرې د لمینځلو لپاره ترکیې له پولیس سره په نږدو سیمو کې کمپاین تیز کړی، د شام تر 1500 زیات وګړي ترکیې ته کډه کړې ده. وایټ هاوس وایي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ارمینیا او ازربایجان ولسمشرانو ته ټلیفون کړی او ورباندې د ناګورنو کاراباغ د لانجې په سر په خبرو اترو کې د پرمختګ کولو زور ورکړی. د امریکای شهر سیاتل کې دوه کسان د پوجانو د روزنیز مرکز باندې د بریټ کولو د پلان تر لودلو په تور نیول سوی دی. امریکای د ایران قومي هوایي شرکت په تور لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې امریکایي چارواکي د افغانستان د شخړې سیاسي حل راایستل غواړي چې اخیری نتیجه به له طالبانو سره خبرې اترې وي. فرانس او سلووینیا د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو اعلان کړی دی.
او هم دې سره زمونږ د نن خبرونه پای ته رسیدلې. قدرمن اوریدونکو خپل قربا شاین بونری او د مشال له جوړولو همکارانو له اجازه ورکې خاد آباد او بریالي اوسئ.